ربات‌های نگهبان دفترها و مغازه‌ها، پیشرفت تکنولوژی و نگرانی‌های امنیت حریم خصوصی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود سیدیکی هستم. کمره ها و سیستم های هشدار دهنده امنیتی در سراسر جهان کاربرد دارد و در تامین امنیت دفترها، فروشگاه ها و گودام ها کمک می کند. اما نوع جدید نگهبانان روباتیک امنیتی انکشاف داده شده است که در مکان های سربسته مانند دفترها، خانه ها و فروشگاه ها گردش می کنند و فعالیت های غیر معمول را دنبال کرده به افراد مسئول اطلاع می دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
نگهبانان امنیتی همیشه محتاط و بیدار می باشند. ساحه مورد نظر را می گردند و فعالیت های غیر معمول را نظارت می کنند. این ربات نیز عین کار را انجام می دهد.
این ربات اساساً ترکیب از سنسرهای فوق‌العاده و یک وسیله محرک خودران است که در محیط سربسته گردش می کند. از محیط مورد نظر نقشه برداری کرده و با فعالیت های معمول آشنایی حاصل می کند و سپس به دنبال فعالیت های غیر معمول می گردد. این کارها را با استفاده از انواع مختلف سنسرها انجام می دهد.
تراویس دایل ربات کوبالت را ساخته است که در ظاهر شبیه فرنیچر دفتر می باشد. بدنه کوبالت پوش تکه‌ای دارد که در زیر آن بیش از 60 سنسر جابجا شده است تا حرارت، رطوبت، دود و افراد را شناسایی و تشخیص کند. در چهار طرف آن کمره ها جابجا شده است و مایکروفون های آن صداهای غیر معمول را تعقیب می کند.
اکثر بخشایان شبیه موتر خودران است. مجهز با کمره های دید عمیق و سنسرهای مختلف می باشد که آن را قادر می سازد تا موانع را شناسایی کند و در محیط های سربسته گردش کند.
کوبالت در حال گردش محیط مورد نظر را شناسایی کرده، نمونه از محیط داخلی و فعالیت های معمول را در حافظه خود ثبت می کند و سپس به دنبال فعالیت ها و چیزهای غیر معمول گردشش را آغاز می کند. فعالیت های غیر معمول را که این ربات تشخیص می دهد شامل داخل شدن فرد ناشناس به محیط، دروازه یا کلکین باز، انتشار گاز کاربن مونوکساید و کاربن دی اکساید می شود. علاوه بر آن این ربات قطع شدن اینترنت بی سیم یا وای فای را نیز متوجه می شود. آقای دایل می گوید که کوبالت وقت فعالیت غیر معمول را متوجه شود، مسئول بخش امنیت ساحه را در جریان قرار داده و او از طریق صفحه نمایشی ربات تماس گرفته و مشکل را حل می کند.
زمانی که ربات در این محیط گردش می کند و با فرد روبرو می شود، ممکن فکر کند که این فرد بدون اجازه داخل محیط شده است. ربات این افراد را نشانی کرده و مسئول امنیتی اطلاع می دهد و او می تواند درست بودن این هشدار را واضح کند.
نگهبانان آینده ممکن چیز شبیه ربات کوبالت باشند. این دستگاه ها در ساعات تعطیلی در داخل دفترها و فروشگاه ها گشت و گذار خواهند کرد و در صورت نیاز به هوش انسان تکیه خواهند داشت.
تکنولوژی با سرعت در حال رشد است و با گذشت هر روز استفاده از وسایل هوشمند و پیشرفته در میان مردم افزایش می‌یابد. شرکت‌های تکنولوژی وعده می‌دهند که استفاده از وسایل پیشرفته امنیت خانه‌ها را تأمین کرده و در زندگی مردم سهولت را ایجاد می‌کند. ولی آیا واقعاً این وسایل آنچه را که ادعا می‌شود انجام می‌دهند و چه خطراتی برای حریم خصوصی و امنیت خانواده‌های شما دارند؟ جواب این پرسش را در گزارش دست می‌آوریم.
شعار نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES امسال تکنولوژی های آینده نگر هوشمند و چگونگی استفاده از آنها برای ایجاد سهولت در زندگی مردم بود. CES یکی از بزرگترین نمایشگاه های تکنولوژی در جهان است که همساله در اول ماه جنوری در شهر لاس ویگاس ایالات متحده برگزار می شود. اما کارشناسان می گویند که همگام با پیشرفت تکنولوژی مشکلات احتمالی مربوط به آن نیز افزایش می یابد.
تکنولوژی واقعا با یک مانع جدی روبروست. مشتریان درباره امنیت حریم خصوصی خود نگران هستند و واقعیت این است که نوآوری های موجود مانند گذشته نیست. واقعا نگرانی های زیادی وجود دارد.
صنایع و شرکت های مختلف کاربرد از تکنولوژی های پیشرفته مانند درون ها و ربات ها را آغاز کردند تا تقاضای مصرف کنندگان را مرفوع سازند.
بسیاری از این شرکت ها واقعاً چیزی را که امروز پیشکش می کنند بازاریابی برای راحتی است. به عبارت دیگر، کدام تکنولوژی را باید ساخت و چگونه می توان آن را به سرعت به دست مشتریان رساند؟
سنسرها و کامره ها می تواند زندگی را راحت تر سازد، ولی این مسائل جزئیات بیشتر از زندگی مردم را سخت می کند.
امروز کامره ها در هر جا وجود دارند و شمار آنها به طور منظم در هر روز افزایش می یابد. واقعا این کامره ها در مکان های عامه نصب شده است. فکر کنید شما سوار موتر کرایه می شوید. این کار شبیه داخل شدن به مکان عمومی مانند بانک و یا سینما است.
با افزایش قابلیت وصل شدن وسایل مورد استفاده مردم به اینترنت، محافظت از اطلاعات شخصی یک خطر طبیعی محسوب می شود که کاربران با آن مواجهند.
مردم دوست دارند به خانه هایشان به حیث مکان هایی ببینند که می توانند آن را کنترل کنند. تا زمانی که واقعا روشن می شود که با اطلاعات چه کار صورت می گیرد، به ویژه زمانی که اطلاعات از وسایل به کلاود انتقال می یابد.
در عصر دیجیتال در حال رشد، نگرانی ها در رابطه با حفاظت از اطلاعات خصوصی و این زودی ها از بین نخواهد رفت.
در چند هفته گذشته تلاش‌های بشریت در بخش تحقیقات فضایی شاهد تجربه شبیه انقلاب رنسانس بود. پخش تصاویر سنگ آسمانی موسوم به التیما تولی از سوی ناسا و تصاویر سفینه فضایی چین از بخش‌های دور مهتاب مثال‌های بارز این تحقیقات تازه هستند که هنوز هم تجربه‌آور تلقی می‌شود. در ضمن قرار است ناسا، اداره فضایی آمریکا، تلسکوپ موسوم به جیمز وب را به فضا بفرستد تا تحقیقات بیشتر را در عمق فضا انجام دهد. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
اداره ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا در حال آمادگی گرفتن برای فرستادن تلسکوپ جیمز وب در سال 2021 به فضا است. دانشمندان میگویند با فرستادن این تلسکوپ به فضا، روش تحقیقات فضایی ناسا تغییر خواهد کرد.
تلسکوپ جیمز وب به طور ویژه برای مشاهده طیف شعاع مادون قرمز طراحی شده و این بخشی از طیف می باشد که ما در گذشته آن را دیده ایم، اما نه با وسیله پیشرفته مانند وب. بنابراین امید این است که با این تحقیقات دید ما درباره درک کائنات گسترش یابد.
طیف شعاع مادون قرمز نه تنها به فضا نوردان اجازه می دهد تا چیزهایی را ببینند که چشم انسان دیدن نمی تواند، بلکه امواج شعاع مادون قرمز مانند نور قابل دید در هنگام عبور از گاز و گرد میان ستارگان پراگنده نمی شود. بنابراین تلسکوپ وب فضا را بهتر و فراتر خواهد دید.
تلسکوپ وب طور طراحی شده تا کائنات را با شعاع مادون قرمز مشاهده کند و با این کار ما دروازه ای را برای تحقیقات گسترده و جدید ساینس باز می کنیم. در نخست دورترین کهکشان های کائنات را باید مشاهده کند.
وب به مراتب بهتر از تلسکوپ هابل است که سال 1990 به این سو در مدار زمین قرار دارد.
آینه این تلسکوپ به مراتب بزرگتر از هابل است و مساحت آن نیز 5 مرتبه بزرگتر از هابل می باشد. همچنان در مکان بسیار بهتر، یعنی فراتر از مدار زمین قرار خواهد گرفت و ما را بار دیگر قادر خواهد ساخت تا اشیای کم نور را نگاه کنیم. در زمان ساختن آن اجزای بهتر را انکشاف داده و کمره های با کیفیت را در آن نصب کردیم.
ممکن است تلسکوپ وب همان وسیله باشد که ساینسدانان را در ثابت کردن این موضوع کمک کند که فقط ما تنها موجودات زنده در کائنات نیستیم.
وب در واقع برای این کار طراحی نشده است، اما بخش از ماموریت وب این است که سیارات را پیدا کرده و اتمسفر آن را مطالعه کند. ممکن است با نگاه به ساختار کیمیایی اتمسفر این سیارات بتوانیم شواهد مستقیم و یا غیر مستقیم را درباره زندگی در آن پیدا کنیم.
قرار است تلسکوپ جیمز وب در سال 2021 به فضا فرستاده شود.
قسمت برنامه نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری در این بخش ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. بله، با هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش‌های جالب تکنولوژی در این هفته، شرکت چینایی علی بابا در یکی از هتل‌های خود به نام فلای زو هتل گزینه‌های تکنولوژی زندگی آینده را اضافه کرده است. در این هتل ربات‌ها کار می‌کنند. افراد با ورود به هتل از طریق تکنولوژی تشخیص هویت می‌شوند و با چهره خود دروازه اتاق را باز می‌کنند. تلویزیون‌ها در اتاق‌های هتل با گزینه فرمایش صدا کار می‌کنند. این هتل در منطقه هانجو در شرق چین موقع دارد. ربات‌ها جزء تولیدات شرکت علی بابا خدمات مهمانداری را در هتل انجام می‌دهند که هتل مجبور نیست به کارمندان پول بپردازد. در لفت‌های هتل افراد با نشان دادن صورتشان که در هتل ثبت شده است می‌توانند به بالا پایین بروند. تمام امکانات هتل به شمول درجه حرارت اتاق، بالا کردن پرده‌ها، با گزینه صدا و تکنولوژی ساخته شده‌اند. این هتل که حدود 290 اتاق دارد، با عنوان هتل نمونه آینده دیزاین شده است. ولی بابا در نظر دارد این نوع هتل‌ها را در آینده در سراسر جهان برای علاقه‌مندان باز نماید. قیمت سپری نمودن یک شب در این هتل حدود $210 آمریکایی است. در خبر جالب دیگر از چین، قرار گزارش تازه استفاده از پرداخت با موبایل، حدود 570 میلیون چینایی از گزینه‌های پرداخت با تلفن‌های موبایل استفاده می‌کنند که 43 میلیون بیشتر از رقم سال گذشته است. اکثر این پرداخت‌ها از طریق یونین پی چینایی با پیش برده می‌شود. در ربع اول سال 2018 حدود 70% پرداخت با موبایل صورت گرفته است. این در حالی است که مقامات چینایی بر علیه مشکلات فساد و استفاده سو از پرداخت موبایل اقدام نمودند و این کار مردم را بیشتر تشویق نموده تا با موبایل خود موقع خرید و برای سایر مصارف پول بپردازند. باز هم در خبر جالب دیگر از چین، نوع درونی که فقط با شعاع آفتاب کار میکند سفر امتحانی یک ساله را تکمیل کرد. میا یینگ درونی که با شعاع آفتاب ساخته شده است از یک عالم چینایی ساخته شده و پرواز آن بر فراز منطقه شمال غربی چین تکمیل شد. در فصل زمستان درون توانست حدود 10 ساعت را با شعاع آفتاب که در زمستان آفتاب کمتر است سفر کند. تجربه پرواز درون بر فراز 4600 متر از حیات وحش برای کسانی که این درون را به طور امتحانی فرستاده بودند جالب بود، به خاطر که این درون توانست بدون از اینکه بار دیگر چارج شود الا 10 ساعت بر فراز منطقه بزرگ موفقانه پرواز خود را تکمیل نماید. و در گزارش جالب از سوئیس، در حاشیه برگزاری اجلاس اقتصادی جهان، نمایشگاه خاص تکنولوژی پیشرفته برای علاقه‌مندان باز شد. در این نمایشگاه زون واقعیت مجازی و وسایل کمک کننده خاص بیشتر جلب توجه بازدیدکنندگان را جلب نموده بود. در این نمایشگاه افراد شاهد تماشای رشد فوق‌العاده تکنولوژی بودند که چطوری از یک خسته به یک درخت بزرگ رشد کرده است. در بخش‌های دیگر نمایشگاه با حرکات افراد تکنولوژی‌ها با هوش مصنوعی فعال می‌شدند. یکی از گوشی‌های واقعیت مجازی برای علاقه‌مندان جنگل را نشان می‌داد که می‌سوزد و بیننده بعد از مدت کوتاه به خاطر دیدن شعله‌های آتش و دود آن تماشای واقعیت مجازی را متوقف می‌ساخت. یکی از نواری‌های جالب بلوز با تکمه‌های مغناطیسی بود که برای کمک به افراد معیوب ساخته شده است. وسیله دیگر می توانست با حرکات دهن آن را برای صفحه بنویسد که برای افراد گنگه ساخته شده است. علاقه‌مندان کروم‌بوک یا لپ‌تاپ‌های گوگل اکنون گزینه وصل شدن از طریق تلفن اندروید اضافه شده، یعنی افراد می‌توانند از طریق وای‌فای گوشی تلفن با لپ‌تاپ خود وصل کنند و به معلومات خود در کروم‌بوک دسترسی داشته باشند. موتور نظامی به نام ترک با تایرهای متغیر، نوع جدید موتور است که بر اهداف نظامی با گزینه جالب تکنولوژی پیشرفته و در عین زمان با امکان تغییر شکل ساخته شده. این موتور موقعی که به شکل دیگر قطع میشه یا تغییر میکند جای نشستن راننده یا مسافر خراب نمیسازد، در عوض اطراف آن یعنی تایرها به شکلهای دیگر تغییر میکند. این نوع موتور موقعی که با موانع روبرو میشه با تغییر شکل از موانع همچون تپه ها میگذرد. رولوها نوع جدید متر است که به شکل هوشمند ساخته شده و فقط با لول خوردن روی سطح میتونه که اندازه گیری کنه.
الونارا چه هر سهر کارتزی نو اول په خپل تلیفون کې خبری رپورټونه لټوي، د اواز بټنونه وهي چې ویب سایټونه پیدا کی او اکثره وخت چې مشکلات لري په خپل حل کوي.
اکنو اکسس
زنه وبسایټونه یا زنه اپلیکیشنونه په خپل دغه پروګرام کې چې هر سره تلولي نشم خلاصوله د معلوماتو ترلاسه کول ډیر سختي دي.
د بویو دید او نظر د زیګیدون وروسته قرار قرار ضعیف شو. وروسته تشخیص شو چې په ګلوکوما اخته ده چې ورورو دید لمنځه ځي. کوم 15 میلیونه نایجیریایان په امده خاصه معلولیت اخته دي چې د نایجیریا د نفوسو یو ډیره نسمنه برخه ده. دوی زیاتره وایي چې دوی یو ډول د نورو نه بیل کړی شوی دي. خو د می په میاشت کې یو نایجیریایي ورسپانه آنلاین یو داسې پروګرام پیل کو چې د معلولینو خبری اپلیکیشن نومیږي. د چا چې دید ضعیفی یا معلولیت لري د یو بټن په وسیله چې دینا یا کال بیک نومیږي معلومات ترلاسه کوي. بو یو وایي دغه کمپیوټری اپلیکیشن ډیر ګټور دی.
کله چې ما دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ او کار مې پایل کړ نو ډیر ښه وچلید او پرانستل شو. ما ولیدل چې زنیټی کې ډیر ښه وو. هر چاته چې د سترګو دید ضعیف وي خو بیخي لون نه وي سهولت پیخی
ویژوالی پر بود نو ټوټالی بلایند.
دنا د نایجیریایي معلولینو لومړنۍ ملګری خبری اپلیکیشن یا پروګرام ګڼل کیږي او په 2022 کال کې د ګوګل نیوز چیلنج د یو نوو ښکار پروګرام په حیث غوړه شو.
مونږ د مطبوعاتو سره په ګډه د هو کسانو لپاره کار کوو چې معلولیت لري. مونږ دا کار په خپل رپورټونو کې د دوی سره د ملاتړ په څرګندولو تر سره کوو. مونږ هم د غراز په هیغو چې مونږ نور هغه انانوي مطبوعاتي خلک نه یو. مونږ په کمپیوټري ډیجیټلی زمانہ کې ژوند کوو.
سټیفن ادوکو په ابوجا کې ډیر د غیر دولتي ټولنې د پروګرام منیجر وایي دغه خبری اپلیکیشن باید هم د غرض اوغو کسانو ته هم اسانتیاوی برابرۍ کې چې کانه دي او دغه سی پروګرامونو ته اړتیا لري. دغه ډول یو ابتکاري پروګرام باید صرف د لندو د پاره نه وي. دا مهمه ده چې مونږ باید نور معلولینو کانو خلکو ته هم آنلاین دغه ډول نشرات برابر کړو. د نایجیریا مقاماتو د معلولینو د حقوقو د مدافع گروپونو د کلونو کلونو احتجاجونو او ملاتړ نورسته په 2019 کال کې د معلولینو د حقوقو قانوني لایحه تصویب کړه. خو په نایجیریا کې منتقدین وایي چې دغه قانون باید سم صحیح تطبیق شي.
دا دویم ځل دی چې یو شخصي هوایي بیړۍ نړیوال فضائي مرکز ته په ماموریت ځي. په دې بیړۍ کې ریحانه برناوی چې د سینې د سرطان څیړونکې ده د سعودي عربستان لمړنۍ اوسیدونکې شو چې د خپل بل هیوادوال علي القارني سره نړیوال فضائي مرکز ته ځي. مېرمن برناوی ویلي چې خپل تجربه په مستقیمه توګه د ماشومانو سره شریکوي.
سلامونه له فزانه لدی بیرینه د مزکی ننداره خوندوره ده. د سعودي عربستان شاهي دولت او رهبرانو پاچا سلمان او د لیدلوري خوند ولیعهد محمد بن سلمان څخه د دې ماموریت ملاتړ لکبله مننه.
د دوی سره په سفر کې د امریکا د فضائي چارو د ادارې یو پخوانی ستورمزل پیګي ویتسن هم برخه لري. د بیړۍ چلوونکي یو امریکایي سوداګر جان شوف نرده تاکل شوی چې دوی به د دوشنبه په سهار ورسیږي او لس ورځې به په نړیوال فضائي مرکز کې تیر کړي.
ریحانه یو ډیره ښه ساينس پوه ده. هغه په ساينسي ډګر کې ښه پرمختللی او په همدې کې هغه په هغو ستورمزلو کې انتخاب شوی چې په نړیوال فضائي مرکز کې به له تجربه بشپړ کړي.
په همدې حال کې القارني چې د جنگي الوتکو د پیلوټي ډیره تجربه لري وایي تل یو وختل د هغو چیزونو په حق له معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه نه دي لیدلي.
دا نه یوازې ماته بلکې د ټولو سعودي وګړو لپاره تاریخي شیبه ده. ما ستاسو د ملاتړ مینې او اعتماد پرته دا کار نشو سرته رسولای.
دا د سعودي عربستان د شاهي دولت وروسته اقدام دی چې د خپل خورا محافظه‌کار انزور درغول لپاره هڅه کوي او خپل ستورمزلي په فضائي ماموریت لیږي.
د سعودي د یوې مېرمنې او اوسیدونکو په توګه زنن خورا ویاړم او خوشاله یم. دا یو تاریخي شیبه ده او موږ له دې کبله خوښ یو چې ستورمزلې مو د لومړي ځل لپاره نړیوال فضایي مرکز ته ځي.
موږ نن توانېدلو چې د سعودي د یو ځوان او یوې مېرمنې په واسطه چې عرب او مسلمانان دي فضا ته ورسیږو. دوی وړتیا لري چې زموږ لیدلوری ښکاره کړي او زموږ د ملت نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړي او ثابته کړي چې موږ د درېمې نړۍ وروسته پاتې هیواد نه یو.
ټاکل شوی چې دا ټیم به په نړیوال فضایي مرکز کې شل بیلابیلې تجربې وکړي. په دغه مرکز کې وارد مخه وتنه ډیره دي چې درې روسان، درې امریکایان او یو یې د متحده عربي اماراتو اوسیدونکی دی. د هغه لومړنی عرب دی چې تیره میاشت په فضا کې وګرځید. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
جرمنی دیملر شرکت د لومړي ځل لپاره د لاس ویګاس د ټکنالوژي په لوی نندارتون کې د دیملر ټرکس په نامه باروونکي لارې معرفي کړې. دا لومړی ځل دی چې دغه شرکت د امریکا د بازار لپاره نوې لارې معرفي کړې چې د اتومات چلونې لیول 2 پرمختللی سیستم لري. نورحال رپورټ.
د دیملر جرمنی شرکت په امریکا او کاناډا کې د کاسکیډیا په نامه د خپلو لاریو موټرو لپاره د لیول 2 په نامه د اوتومات چلیدو سیستم جوړ کړی. له وضعیت سره ځان عیارونکی دغه کروز کنټرول یا اوتومات سیستم د لارې سرعت زیاتوي او کله چې مخې ته بل موټر روان وي د خوندي واټن د ساتلو لپاره سرعت کموي. د لاین بدلولو فعال سیستم د ټایرونو سره کوچني حرکات تنظیموي چې موټر د سړک د لینونو په منځ کې وساتي. که چیرې موټر وغوړي چې یوې خواته تاو شي او د تاویدو اشاره نه لګولي، دغه سیستم موټر بیرته د لاین منځ داخلوي.
موږ د نیمه اوتومات سیستم په حق له خبرې کوو. په کابین کې یو چلوونکی لرو، کله چې ضرورت ورته پیدا شي ورڅخه کار اخلو، خو د موټر د جوړولو له نورو ورځنیو کارونو بیغمه وي، چې دا هم د چلوونکو او هم د سړکونو د خوندیتوب لپاره ښه خبر دی، ځکه چلوونکی د استراحت په حال کې وي، سړی کیږي نه او کله چې موټر له خطر سره مخامخ شي اقدام کوي، نور ټول کارونه موټر پخپله کوي.
د دې په خاطر چې چلوونکي د نوي سیستم په کارولو سره سړک ته متوجي ووسی، دغه سیستم هیڅ کولای شي چې چلوونکي لاسونه په شترنګ باندې دی کنه دی. لږ په تو سونی ورسته یو غږیز الارم اوریدل کیږي. دغه سیستم همدارنګ د ترانسپورتي شرکتونو مدیرانو ته د چلوونکي د وضعیت په حق له معلومات ورکوي.
هغه ته ضرورت دی چې په سیټ کې وي، لاسونه په شترنګ باندې وي او دا چې لنورو سړکونکو کارونو وزګار وي، دغه کار ورسره مرسته کوي چې موټر ښه اداره کړي او په دې توګه د ټرافیکي پیښو له کمیدو سره مرسته کوي.
د موټر د صنعت یو کارپوه استفانی پرین لیوای دغه سیستم د لاریو د چلوونکو لپاره ښه خبر دی.
که دغه ستړیا په حق له خبرې وکړو چې په اوږده سفر کې چلوونکي ورسره مخامخ وي او دغه ستړیا د لاریو د چلوونکو لپاره دوه چنده په نظر کې ونیسو، نو دغه سیستم واقعا ورته ډیره اسانتیا برابروي.
د لاس ویګاس ټکنالوژي کلانای نندارتون چې د جنوري د میاشتې په لومړیو کې جوړ شوی وو، شاوخوا 3000 کسانو ورڅخه لیدنه وکړه.
د موټر جوړولو نړیوال شرکتونه په پام کې لري چې په راتلونکو لاسو کلونو کې د برقي موټرو د ټکنالوژي په انکشاف باندې 300 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د دغو پیسو نیمایي برخه به چین کې د برقي موټرو په تولید ولګول شي. نور تفصیل په ریپورت کې.
په راتلونکو لسو کلونو کې به د برقي موټرو په جوړولو د پانګونې نیمایي پیسې په چین کې ولګول شي. په دغه کار سره به له تیلو څخه برق ته په موټرو کې د سونګ د کاریدونکو موادو د انتقال پروسه چټک شي. برقي موټرو ته د خلکو لیوالتیا د جنوري د میاشتې په نیمایي کې د امریکا د ډیټرویټ په ښار کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې هم لورای ښکارېده.
I think a big thing for people is just awareness. They're just not aware.
زه فکر کوم د خلکو لپاره ډیره مهمه خبره عامه پوهاوی دی. دوی د برقي موټرو په هکله کافي معلومات نه لري او خای پونشي چې برقي موټر څومره پزړه پوری دی او د دوی د تصور پر خلاف چلول هم اسانه دي.
د برقي موټرو په تولید باندې د دومره ډیره پانګونې یو علت دا هم دی چې د جرمنی او چین په شان هیوادونه په پټرولي او ډیزلي انجن لرونکو موټرو باندې ورځ تر بلې قیودات زیاتوي. د کار شرکتونه دې ته اړ کړي چې د برقي موټرو جوړولو ته پام واړوي.
کچری شرکتونه غواړي چې دراتلونکو شلو ډیر شو چلويختو او 500 کلونو لپاره کاروبار جاری وي، نو ورته پکار ده چې د برخي موټرو په جوړولو پانګونه وکړي. دغه خبره د هغو تولیداتو په لیدو چې نن دلته په نندارتون کې وخدل شول واضح ده.
300 میلیارډ ډالر چې د موټرو جوړولو شرکتونو د برقي موټرو د زیات تولید لپاره په چین، اروپا او امریکا کې ځنګړي کړي، د مصر او چیلي له اقتصادي شتمنیو څخه زیاته ده.
زه فکر کوم یو زیات شمیر خلک داسې احساس کوي چې برقي موټر د تیلو د تدارکاتو، د ګازو د بیې، د کاربن د غاز د انتشار او د چاپیریال د ستونزو لپاره د حل اوږدمهاله لار ده. دغه احساس اوس په چین کې په پوره شدت سره موجود دی او هر څه چې په چین کې رامنځته کیږي د موټرو په نړیوال مارکیټ تاثیر لري، ځکه د چین مارکیټ لویه برخه جوړوي.
د فلکس واګن شرکت ژمنه کړې ده چې د 300 میلیارډ ډالر او دریمه برخه، یعنی 1.5 میلیارډ ډالر به یوازې دوی ورکوي.
واګن او فورد شرکتونو د متوسطو بارولونکو موټرو د تولید لپاره د یو نړیوال اتحاد د جوړولو اعلان وکړ. دغه دواړه شرکتونه به د برقي موټرو د جوړولو او خدماتو په برخو کې هم د یو بل سره همکاري کوي. د اړه د ریپورت وګورئ.
د فولکس واګن او فورد شرکتونو اعلان وکړ چې په ګډه به د متوسطو بارولونکو او پیک اپ موټرو په جوړولو کار وکړي. دوی وایي د دوی لخوا په ګډه جوړ شوی موټر به په 2022 کال کې بازار ته وړاندې شي. د میشیګن ایالت د ډیربورن په ښار کې میشت د فورد موټور شرکت به د غټنون لمخې متوسط پیک اپ موټر او هم یو څلوي بارولونکو موټر جوړوي. د فولکس واګن شرکت به لګنیګونی ډاکو خارونو لپاره متوسط مسافر وړونکو موټر جوړوي. په دې کار سره دغه شرکتونه غواړي چې د ډیرو موټرو په جوړولو مصرف زیات کړي او د هر موټر د جوړولو مصرف راښکته کړي.
موږ د اتحاد ورته نور اتحادونه هم لیدلې چې تر یو حده کامیاب همو. دا ډول اتحادونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شرکتونه په یو شمېر هغو برخو کې چې خپل وړتیا ویني غواړي له یو بل سره شراکت وکړي.
د غو شرکتونو د اعلان د جنوري د میاشتې په نیمایي کې د میشیګن ایالت د ډیټرویټ په ښار کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې وکړ. دواړو شرکتونو په نندارتون کې خپل نوی موټر هم وښودل. د غو شرکتونو د برقي او اوټومات موټرو د تولید په برخو کې هم د همکارۍ اعلان وکړ. د ناویګنت ریسرچ په نامه څېړنیز مرکز څېړونکی سم ابو سامد وایي د دواړو شراکت به په یو شمېر هیوادونو کې د کار ل پیدا کولو سره هم مرسته وکړي.
د دغه اتحاد په نتیجه کې به په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د کار زمينه برابر شي. په عمومي ډول به دواړه شرکتونه مشترکه او مساوي ګټه ترلاسه کړي او د دې احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې به خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او په یو شمېر سیمو کې به خای خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي.
له نوې ټکنالوژي سره د ځان عیارولو اړتیا د موټرو جوړولو شرکتونه یو بل سره شراکت ته هڅوي. یو شمیر دغه شرکتونو د نوې موټرو د ټکنالوژي د تحقیق او انکشاف په برخو کې په میلیارډونو ډالرو پانګونه کړي.
دا لومړی ځل نه چې فلکس واګن له یو بل شرکت سره شراکت کوي. لس کاله مخکې د کرایسلر له شرکت سره د متوسطو مسافروړونکو موټرو په جوړولو کې شراکت وکړ، که څه هم دغه شراکت ورته له تجارتي پلوه دومره زیات ګټور تمام نشو.
دغه شرکتونه د اروپایي اتحادي او چین په څیر سیمو کې چې د موټرو د مارکیټ مهمه برخه ګڼل کیږي د حکومتونو لخوا تر فشار لاندې دي چې د برقي موټرو جوړولو ته مخه کړي چې د هوا د ککړتیا سطح راټی ټکړي. په همدې خاطر د وایمو او اوبر په شان د ټکنالوژۍ له شرکتونو سره په دې کار کوي چې خپل چلیدونکي موټر جوړ کړي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر می خواهیم یادآور شوم با برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. کاروان در صفحه دری، پشتو و صفحه کاروان سوی امریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در جریان نشر برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا.
آج ویو 360 میں پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی شعبے کے چیلنجز ہیں کیا اور توانائی کی موجودہ قیمتوں کے ساتھ ملک کے ٹیکسٹائل سیکٹر کا مستقبل کیا ہوگا، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جب بھی ہم پاکستان کی برآمدات کی بات کرتے ہیں تو ملک کے سب سے بڑے برآمدی شعبے یعنی ٹیکسٹائل کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں توانائی کا بحران، سیاسی عدم استحکام، شرح سود کا زیادہ ہونا، ایکسچینج ریٹ مستحکم نہ ہونا وغیرہ۔ ملکی معیشت میں ٹیکسٹائل سیکٹر کئی دہائیوں سے زر مبادلہ کمانے کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ اس صنعتی شعبے کو 90 کی دہائی سے کئی چیلنجز کا سامنا رہا، تو کیا اس شعبے کی حالیہ مشکلات ایک فیز ہیں اور وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی، یا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اب عالمی منڈی میں دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کی سکت کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹیکسٹائل کی عالمی مارکیٹ میں پاکستانی ٹیکسٹائل کا حصہ انتہائی کم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک میں جاری معاشی ریفارمز پروسیس کا اثر ٹیکسٹائل کے شعبے پر بھی پڑے گا، اور کیا ملک میں مسلسل بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتیں اربوں ڈالر کی اس برآمدی صنعت کو ختم کر رہی ہیں۔ ویڈیو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم معاشی پیش رفت جو پاکستان کی موجودہ اور آنے والے سالوں کی پالیسیز میں اہم کردار ادا کرے گی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ کل عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے اگلے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے سٹاف لیول معاہدہ 25 ستمبر کو اپنے بورڈ کے اجلاس میں پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ترجمان جولی کوزیک سے کل کی بریفنگ میں میں نے اس بارے میں سوال کیا۔
پرائم منسٹر شریف ٹوڈے،
پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے دوست ممالک کی مدد سے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر لی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر کے اجلاس سے پہلے بورڈ کی منظوری کے لیے پاکستان کا ای ایف ایف پروگرام طے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آئی ایم ایف پاکستان کے دوست ممالک کا انتظار کرے گا کہ وہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے اپنے وعدوں کی تصدیق کریں، یا وزیر اعظم کا بیان اس تمام طریقہ کار کے بعد آیا ہے؟
IMF staff, as you know, reached a staff level agreement with the Pakistani authorities.
آئی ایم ایف کا پاکستانی حکام کے ساتھ 12 جولائی 2024 کو 37 ماہ کے قرض پروگرام کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ بورڈ میٹنگ 25 ستمبر کو ہونا طے پائی ہے۔ اور یہ پاکستان کی جانب سے اپنے ترقیاتی شراکت داروں سے ضروری مالیاتی یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد ہوا ہے۔ یہ نیا قرض پروگرام جو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہوگا 2023 کے 9 ماہ کے سٹینڈ بائی معاہدے کے کامیاب نفاذ کے بعد ہو رہا ہے۔ مستقل پالیسی سازی نے پاکستان میں معاشی استحکام کو سہارا دیا ہے، خاص طور پر معیشت کی ترقی کی بحالی، مہنگائی میں نمایاں کمی اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کا بڑھنا اس کی وجہ ہیں۔
And a significant increase in the country's international reserves.
پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے میں بجلی کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے باقی شعبوں کی طرح ٹیکسٹائل کی صنعت کو بھی متاثر کیا ہے. مہنگی بجلی اور پیداواری لاگت میں اضافہ جو اس وقت کئی فیکٹریاں بند کرنے کا باعث بنا ہے یا ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ نوید نسیم نے فیصل آباد سے اپنی رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی.
سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں گے کہاں جائیں گے. یہ پاکستان میں جو ہے ہمارا پہلے تو جینا مشکل ہوتا تھا, اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا.
فیصل آباد کے رہائشی فخر حسین گزشتہ 18 برس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, لیکن بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے فخر حسین جیسے سینکڑوں ٹیکسٹائل ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں. پاکستان کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کی صنعت کا حصہ 60% سے زیادہ ہے, جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی صنعتی فورس کا 40% ٹیکسٹائل سے منسلک ہے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے صنعت کار شکایت کر رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں.
2021 میں ہمارا تھا 17-18 روپے یونٹ تھا, اور ہمارے ایکسپورٹ تھی 19.5 بلین ڈالر کی اور ٹیکسٹائل کی. اب جو ہے اس وقت ہماری الیکٹریسٹی ریٹ ہو گیا 80 روپے, اور جو ایکسپورٹ ہیں وہ 14 بلین ڈالر پہ رہ گئی. انڈسٹری بند ہونی شروع ہوگی, اور ہوتے ہوتے یہ جو ہماری ایس ایم ای سیکٹر ہے یہ 60% بند ہو گئی. جو ایل ایس ایم لارج اسکیل مینوفیکچر ہیں وہ 40% تک بند ہو گئے.
پاکستان کی ٹیکسٹائل بنیادی طور پر 4 سیکٹرز پر مشتمل ہے, جن میں اسپننگ, سائزنگ, ویونگ اور ہوزری شامل ہیں. پاکستان ٹیکسٹائل پاور لومز ایسوسی ایشن کے مطابق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لگ بھگ 25 لاکھ ورکرز منسلک ہیں, جن میں سے تقریباً 12 لاکھ حالیہ بحران کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں.
اس وقت جو پوزیشن ہے, جو چاروں سیکٹر میں جو کچھ شفٹیں کم ہوئی ہیں, کچھ بند ہو گئی ہیں, کچھ سیل ہو گئی ہیں, فیکٹریاں بھی سیل ہو گئی ہیں. پروسیسنگ کے 100 بڑے یونٹ تقریباً 100 میں سے وہ 50 چل رہے ہیں, 50 بند ہو گئے. ایسے اسپننگ میں سے, اور جو خاص کر ہمارا ویونگ سیکٹر ہے, اس میں سے تقریباً 40% آپ نے سمجھیں کہ بند ہیں, اور کچھ سکریپ میں بیچے. ابھی یہ پچھلے 5-6 ماہ میں جو اس میں مین وجہ جو ہے آپ کی الیکٹریسٹی, دین را مٹیریل مہنگا ہوا.
آج 120 کے قریب یونٹ ہیں فیصل آباد کے اندر سائزنگ سے, جو تقریباً فیصل آباد کی اور راؤنڈ باؤٹ جو چھوٹے شہر ہیں ان سب کو سائز کر کے اپنے مٹیریل دیتی تھی, لیکن آج وہ 50% کی کیپیسٹی پر چل رہے ہیں. کچھ یونٹ تو ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں بالکل, لوگوں نے بند کر دیے اور ان کی مشینری بھی سیل کر دی. کچھ یونٹ ایسے ہیں وہ آدھی کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں.
امت کو چاہیے سب سے پہلے تو امپورٹ ڈیوٹی وہ کم سے کم کرے, اور بجلی سستی کی جائے, انرجی جہاں بھی استعمال ہوتی ہے انرجی کو سستے سے سستا کیا جائے. اس وقت انرجی جو ہے نا ہماری کاسٹ کا تقریباً 30-35% آ گیا ہے اس وقت, تو اس کو اگر سستا کیا جائے گا ہماری ہم ایزی ہو جائیں گے, ہماری ایکسپورٹ بھی ایزی ہو جائے گی.
ابھی بھی ہم نے کہا ہمارے پاس ایک گیپ آیا ہے بنگلہ دیش کی وجہ سے. بنگلہ دیش میں جو پیریڈ آیا ہم 4-5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. آپ فوری طور پہ کائبر ریٹ کو کم کریں, اور ساتھ جو ہے آپ لوگ ہمیں بجلی کا ریٹ 9 سینٹ پہ دیں.
فیکٹری مالکان, ٹیکسٹائل ایسوسی ایشنز اور فخر حسین جیسے ہزاروں ورکرز حکومت سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اس انڈسٹری کی طرف توجہ دے تاکہ انہیں روزگار مل سکے.
یہ اب حکومت ہی کچھ کر سکتی ہے جی. حکومت اگر بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کمی لائے, ریلیف دے, جو گیس وغیرہ ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو, فیکٹریاں تبھی چل سکتی ہیں, فیکٹریوں میں تبھی ہم واپس جا سکتے ہیں اگر حکومت کو ریلیف دے گی.
نوید نسیم, وائس آف امریکہ, فیصل آباد.
گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی کل برآمدات تقریباً 38 ارب ڈالر رہیں, جس میں سے ٹیکسٹائل برآمدات کا حصہ سب سے زیادہ تھا. لیکن اس سال کے دوران ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 2022-23 کے مالی سال کے مقابلے میں صرف تقریباً 1% کا اضافہ ہوا ہے. اگر ہم اوورال بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات کی, تو مالی سال 2024 میں تقریباً 1% سے بڑھی, اور مجموعی حجم 16.55 ارب ڈالر رہا. اس سے ایک سال پہلے پاکستان کے ٹیکسٹائل کے شعبے نے مجموعی طور پر 16.50 ارب ڈالر کی برآمدات کی تھی.
جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے مہینے یعنی جولائی میں ٹیکسٹائل کے شعبے کی برآمد گزشتہ سال جولائی کے مہینے کے مقابلے میں تقریباً 3% کم ہوئی اور گزشتہ سال جو 1 ارب 31 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں کم ہو کر 1 ارب 27 کروڑ ڈالر اس سال کے جولائی میں ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن کے چیئرمین کامران ارشد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمیں بنگلہ دیش اور بھارت جیسے بجلی کے ریٹس دے تو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پیکیج کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نوید نسیم نے ان سے بات کی۔
ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ویدر ایکسپورٹ کریں یا ویدر اپنی ڈومیسٹک ٹریڈ میں رہیں، ہمیں اگر ملتے جلتے لیولز پہ بجلی، گیس، انٹرسٹ ریٹ، گورنمنٹ پالیسیز ایز آر کمپیٹیٹرز بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، چائنا نہیں ملیں گی تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ پہلے تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہ پرابلم آپ کی ڈومیسٹک ٹریڈ میں بھی ہے کیونکہ اگر آپ مہنگی بجلی، مہنگی گیس سے ایک چیز بناتے ہیں تو وہی چیز اگر سستی امپورٹ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ڈومیسٹک ریٹیل، ڈومیسٹک ٹریڈ، تو یہ سر ایک ٹو ایجڈ پرابلم ہے۔ ہمارا جو ایک کلاسک گروتھ ماڈل رہا ہے وہ ہمیشہ رہا ہے کسی اور کی تباہی تمہاری خوشحالی۔ تو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا حال ہی میں اس کا پاکستان پہ امپیکٹ یہ ہے کہ بائرز آر وریڈ، پینکڈ، اینڈ چلتا آرڈر ڈائیورٹ نہیں ہوتا لیکن جو فیوچر پلیسمنٹس آنی ہوتی ہیں چند مہینوں کے بعد وہ پھر بائرز اپنا اسٹیک لمٹ کر کے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، تو وہ ادھر آرڈر ڈائیورژن آئی ہے اور حال ہی میں آرڈرز آئے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے سر کہ ہمارے پاس بنگلہ دیش کے لیول کا اسکیل نہیں ہے، ہماری چند کمپنیز کے پاس ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ وہ اگین جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا، بغیر مثبت پالیسیز کے چھوٹی صنعت میڈیم صنعت نہیں بنے گی، میڈیم صنعت لارج صنعت نہیں بنے گی، لارج صنعت الٹرا لارج صنعت نہیں بنے گی۔ ہمیں مس لیبل کیا جاتا ہے سبسڈی مانگنے والے یا ہمیشہ گورنمنٹ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سر ہمیں کوئی مانگنے کا شوق نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں سبسڈی چاہیے۔ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جب یہ ساری سبسڈیز وغیرہ جو بھی تھیں ختم ہو گئیں، بجلی کا ریٹ بھی ڈبل ہوا، انڈسٹری بھی بند ہوئی، گیس کا ریٹ بھی ڈبل ہوا، انٹرسٹ ریٹ 10-11% سے بڑھ کے 22.5% پہ گیا، اس کے باوجود ایکسپورٹ ایک دفعہ $3 بلین سے گر کے پچھلے 2 سال پہ اسٹیگنٹ رہی۔ بہت ساری ہماری ممبر ملز سولر پہ جا چکی ہیں۔ سولر آپ کو ملے گی دن کے 6-7 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں نومبر سے فاگ اسموگ شروع ہو جاتی ہے، فیبرری تک چلتی ہے، تو یہاں آپ کو ریلائبلی دن کے 6-7 گھنٹے بجلی ملے گی اس سے، اینڈ پھر باقی صبح میں آبویسلی آپ کو 8-9 گھنٹے جتنی دیر سورج ہوگا۔ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ بھی پڑھا کے دینی ہے، آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے، آپ نے فورن ریونیو بھی لانا ہے، آپ نے گورنمنٹ ایجنسیز کی بھی پے کرنا ہے، اینڈ پھر بجلی، گیس، پانی کا بھی آپ ہی بندوبست کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مکھی پہ مکھی ماریں، بنگلہ دیش اور انڈیا والی پالیسیز ہمیں دیں، بنگلہ دیش اور انڈیا والے کاسٹ فیکٹرز ہمیں دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی انڈسٹری کتنی پرفارم کرتی ہے۔ بنگلہ دیش جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ملک صوبہ سندھ کے سائز کا ہے جس پہ آدھی زمین، آدھا پانی، نہ وہ کاٹن اگاتے ہیں۔ ہم دنیا کی 5ویں بڑی کاٹن اگانے والی نیشن ہے، ہمارے پاس پولیسٹر پلانٹس ہیں، بنگلہ دیش میں پولیسٹر پلانٹس بھی نہیں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اگر ان پٹس ایٹ دا رائٹ کاسٹ مل جائیں یا ریجنلی کمپیٹیٹو ریٹس پہ مل جائیں تو سر یہاں پہ ترقی آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے۔ آج بھی اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو کسی آئی ایم ایف پیکیج کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اپنا پاکستانی شہری صنعت کار، بزنس مین آپ کو یہ 7-7.5 بلین ڈالر 2 سال کے اندر پیدا کر کے دے گا۔
یار ٹیکنیکلی تو ثاقب تو ایپٹما کے تحفظات جو ہیں اس پہ حکومت کیا کہتی رہی ہے اب تک, اور اوور آل جب تک ایپٹما کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا ٹیکسٹائل سیکٹر کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو اکثر پاکستان کا لاڈلا سیکٹر کہا جاتا ہے. ڈاکٹر قیصر بنگالی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں, کیا سیاسی عدم استحکام اور برآمدی شعبے کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں ان کی مشکلات جو ہیں وہ جائز ہیں. ڈاکٹر قیصر بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ ہم ابھی دیکھ رہے تھے ایپٹما والوں سے بات کر رہے تھے, ایپٹما والوں کے جو گریوینسز ہیں اور اس کو کس طرح سے حکومت ایڈریس کرنے جا رہی ہے, کیا ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوئی پالیسی ہے پاکستان کے پاس یا پھر حکومتیں اس سیکٹر کے بعد سر صنعتکاروں سے گائیڈنس لے کے کام چلائیں گی؟ ڈاکٹر بنگالی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی شاید آپ میوٹ ہیں, دوبارہ سے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو. لیکن جس طرح سے گورنمنٹ کے ٹیکسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور معاشی ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو اس وقت تک کا سلسلہ ہے ایپٹما کے گریوینسز کو کس طرح سے ایڈریس گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو جو ہے کچھ 50 ارب روپے کے جس طرح سے سبسیڈائزڈ یا کچھ چھوٹ کسی بھی مد میں جو دینے کی بات کی گئی وہ دی جائے, فائنانس منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ اس پہ ریزسٹ کیا گیا ہے. پروفیسر میگالی سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر بنگالی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی شاید آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچ پا رہی. ڈاکٹر بنگالی دوبارہ سے ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مین وائل ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے کہنا کیا ہے. ڈاکٹر بنگالی سے ہم پالیسیز پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کا ورژن کیا ہے. محمد ثاقب وائس آف امریکہ کے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ثاقب, کیا حکومت ایک بار پھر کوئی ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس سیکٹر کو, کیونکہ اس طرح کی خبریں رہیں درمیان میں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس سیکٹر کو جو پرانی چھوٹ ملی تھی اور معاشی ریفارمز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد کیسے آگے چلے گا یہ؟ ثاقب آپ کی بھی آواز ہم نہیں سن پا رہے, پرابلی اسکائپ کے کچھ یا اس کے یا زوم کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں تکنیکی مشکلات کی وجہ سے. ہم ان کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو اب تک ہم نے پروگرام میں جو بات کی خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے شعبے کے حوالے سے کہ اتنی برآمدات کے بعد جب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے اوور آل اگر ہم گروتھ کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹرز میں سب سے زیادہ گروتھ اور برآمدی گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے ہی آتی ہے. اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں اگر گوڈس اینڈ سروسز کی بات کرتے ہیں تو گوڈس میں سب سے زیادہ پورشن جو ہے 50% سے زیادہ وہ ٹیکسٹائل کے شعبے کا رہتا ہے. تقریباً 19 ارب ڈالر تک کی ہم نے ایکسپورٹ ہوتے ہوئے دیکھی ٹیکسٹائل سیکٹر کی, جو کووڈ میں بینیفٹ ملا پاکستان کو. اور کووڈ کے دنوں میں جب ساری دنیا سے آرڈرز کچھ حد تک جو ملیں بند ہوئیں, پاکستان میں جو شفٹ ہوئے وہاں سے ہمیں ایک اپسرچ جو نظر آیا 2020 سے 2022 تک کا ایک جو اپسرچ نظر آیا. لیکن اس کے بعد سے دوبارہ سے سلو ڈاؤن, اور جو ایکچوئل ایگزسٹنس اگر ہم دیکھتے ہیں گلوبلی جو سیکٹرز کی بنتی ہے, اگر گلوبل ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 1.5 ٹریلین کے لگ بھگ ڈفرینٹ نمبرز ہیں. ڈفرینٹ اگر ہم کلیکٹیو سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے 1.5 ٹریلین کا یہ اوور آل سیکٹر ہے, گلوبل سیکٹر ہے, اور پاکستان کا حصہ اس میں تقریباً 15 سے 16 ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پورے قصے میں پاکستان کا شیئر بہت کم بنتا ہے. ثاقب دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں, کوشش کرتے ہیں ان سے بات ہو. ثاقب, کیا حکومت پھر سے کوئی ریلیف دینے کا وعدہ کر رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو؟
ایکچولی اصل اس وقت جو گورنمنٹ کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ فسکل کنسولیڈیشن کی جائے, کیونکہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی ادائیگیاں ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کی تمام تر توجہ وہاں پر ہے. میری جو اس وقت جو حکام سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہم کسی ایسے پیکج کو کسی بھی سیکٹر کو ہم پیکج دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے جس میں ہم ٹیکسٹائل کو بھی شامل کر سکتے ہیں, جس میں ہم فارماسیوٹیکل کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا آئی ٹی سیکٹر بھی شامل کر سکتے ہیں. اور جو بجٹ 2025 جو آیا ہے وہ ایک چیزیں کافی حد تک واضح کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے کسی بھی سیکٹر کو اس وقت کوئی خاص قسم کا کوئی ریلیف پیکج دینے کے بجائے وہ فسکل کنسولیڈیشن کی طرف زیادہ زور دیے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل جو پروڈکٹس ہیں وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ویلیو ایڈیڈ ٹیکسٹائل ہیں وہ ان کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی, کیونکہ اس وقت جو عالمی طور پر جو معاشی حالات ہیں وہ کافی زیادہ اسٹیبل نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی. اور اس وقت جو بنگلہ دیش میں جو سچویشن بنی ہے پچھلے چند مہینوں میں, اس میں بھی گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ تمام جو ہے اس کا فائدہ پاکستانی جو ایکسپورٹ پروڈیوسرز ہیں وہ لے سکتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ جو کہ ابھی آپ نے نوید نسیم کی رپورٹ میں بھی بتایا کہ بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے اور ٹائبور کا مسئلہ ہے, انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. انٹرسٹ ریٹ کی اگر بات کی جائے تو انٹرسٹ ریٹ 2% کم کیے گئے ہیں, جس کو جو صنعت کار ہے اس کو ناکافی قرار دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حوصلہ افزا بھی قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہ ہے کچھ کسی حد تک جو جمود کا شکار جو معیشت ہے سے جان آنی آ سکتی. اب بھی بہت زیادہ ہے کائبور ریٹ 17% سے پلس کا جو ریٹ ہے وہ اس میں یہ فیزیبل نہیں کرا دیا جا رہا کسی بھی معاشی جو ایکٹیویٹیز کو شروع کرنے کے لیے.
ڈاکٹر بنگالی ثاقب ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اور اگر ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو دوبارہ اس پہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر بنگالی, آپ اگر اس وقت مجھے سن پا رہے ہیں تو کیا اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوئی پالیسی ہے, یا پھر حکومتیں اس سیکٹر کے باعث اور صنعت کاروں سے ہی گائیڈنس لے کے چلائیں گی کام؟
اصل میں تو کوئی سیکٹر اسپیسیفک پالیسی کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے ٹیکسٹائل ویسے ہی ایک پریویلیج سیکٹر ہے مراعات کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پریویلیجز وڈرا کر دینی چاہیے, لیکن پاکستان میں ایک اوور آل انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف ٹیکسٹائل پہ انحصار نہیں کر سکتے, ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا ہے انڈسٹریل بیس کو, اور اس کے لیے اسپیسیفک انڈسٹری اسپیسیفک یا فرم اسپیسیفک نہیں ہمیں دینا چاہیے, وہ ڈسٹارٹ کرتا ہے اکانومی کو. اوور آل اگر ہم جی ایس ٹی کا ریٹ کم کر دیں سگنیفیکنٹلی, بجلی کی جو اتنی کاسٹ ہے جو بھی جتنی ہو سکتی ہے کاسٹ کم کریں, شارٹ رن میں شاید مشکل ہے لیکن یہ لو کرنے کی ضرورت ہے. بجلی پہ ٹیکسز کم کیا جا سکتا ہے, دوسرے جو فیسیلیٹیز ہیں وہ دیں, تو انڈسٹری اوور آل پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ
ٹیکسٹائل اسپیسیفک پالیسی. ایک چیز ڈاکٹر بنگالی, ایک چیز اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں جو کہ خاص طور پہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے ایک فیوریٹ سیکٹر رہا ہے یا لاڈلا سیکٹر رہا ہے, ہمیشہ سے رعایتیں مانگتا رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ کیا صنعت کار منافع نہیں کما رہے اس شعبے میں, یا پاکستان کے اس شعبے کی ترقی کے لیے رعایتیں ہیں ہی ضروری کیونکہ ریجنل ماڈل ایسے ہیں؟
میرا خیال ایک کلچر بن گیا اس ملک میں, ہر شخص اپنے لیے کچھ مراعات چاہتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مراعات نہیں ملے گی تو ہم کام نہیں کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بالکل وڈرا کرنا چاہیے. جو بھی سیکٹر ہے, جو بھی انڈسٹری ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ پہ کمپیٹ کرے. ہم آرٹیفیشلی کسی بھی سیکٹر کو مستقل بنیاد پہ نہیں چلا سکتے ہیں. ایک جو ویکنیس ہے پاکستان کی اکانومی کی ایگریکلچر سمیت, وہ یہ ہے کہ ہم سیکٹرز کو پریویلیج پوزیشن دیتے ہیں, ان کو پھر بجٹری سپورٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے خسارہ ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ پہ, کمپیٹیٹیو نہیں ہو پاتے اور انٹرنیشنل ارینا میں کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے.
تو بنگلہ دیش نے اس شعبے میں کافی ترقی کی ہے ریجن میں اگر ہم دیکھتے ہیں, تو بنگلہ دیش نے ایسا کیا کیا جو پاکستان نہیں کر رہا, اور ایپٹما خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ وہی پالیسی ایز اٹ از پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر دی جائے, کتنا ممکن ہے؟
مجھے نہیں پتا بنگلہ دیش کی کیا پالیسی ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں تمام انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ ہے کمپیٹنگ ملکوں کے بارے میں, اور وہ ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے فار ڈوئنگ بزنس. ایک جو کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے وہ گورننس کا ایشو ہے. ہر اسٹیج پہ کہیں نہ کہیں رشوت دینی ہوتی ہے, اس کو سختی سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
تو ڈاکٹر بنگالی، عالمی منڈی میں پاکستان کا ٹیکسٹائل کا شعبہ، چونکہ آپ پالیسی میکنگ کا حصہ رہے ہیں، آپ دو آپ نے کچھ دن پہلے ریزائن کیا، جو ایشوز تھے ان پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اپنا حصہ عالمی منڈی میں پاکستان کا ٹیکسٹائل کا شعبہ نہیں بڑھا سکا، ٹیکسٹائل کے شعبے کی کیپیسٹی کی کمی کا مسئلہ ہے، ویژن کی کمی کا مسئلہ ہے، یا حکومتی پالیسیز ہیں اس میں آڑے آتی؟
سب سے پہلے تو حکومتی پالیسی ہے، دوسرا ویژن ہے، میرا خیال ہے ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بہت ہی سیف پلے کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نہ نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، نئی مارکیٹس دیکھنا چاہتے ہیں، رسک نہیں لینا چاہتے ہیں. تو ہم ٹیکسٹائل میں بھی تو بنیادی طور پہ صرف تولیے اور چادر بیچتے ہیں، وی آر نو ویئر ان ادر پروڈکٹس. گارمنٹ سیکٹر میں بھی ہمارا کہیں کوئی خاص پریزنس نہیں ہے. So even the textile sector is very basic. اس نے کہیں پاکستان کو ہم نے نہیں میپ پہ رکھا ہے کہ کہیں دنیا میں کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان کے حوالے سے پہچانی جائے، لیکن وہ اس میں ظاہر ہے انڈسٹری بہت کنزرویٹو ہے اور نہیں وینچر کرتی نئے پروڈکٹس یا نئے ایریاز نئی مارکیٹس میں. لیکن اس میں بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی سپورٹ چونکہ نہیں ہے، پالیسی سپورٹ، آئی ڈونٹ مین انسینٹیوز اینڈ پروٹیکشن، اوور آل انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے
جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ اسی زون میں رہنا چاہتا ہے جس میں وہ سیف کھیل سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر بنگالی آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے ٹیکسٹائل کے شعبے پہ. ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اسولہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خپلو موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي. په طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکه څنګه چې تاسو لټون کی ان ٹی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي، او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي. لکه څنګه چې دوه وروسته تاسو د ری وی فان افانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ، او لکه څنګه چې تاسو کولی شئ د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.